لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه طاهر روحان کوي. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د جنرال د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وروسته له دې چې د شمال له عملیاتو راستون شوی تیر ماښام یې په کابل کې د خبریالانو په وړاندې پر پاکستان سختې لفظي حملې وکړې. دا موضوع له یوه کارپوه سره په مرکه کې هم شاربو. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچوکې، هندوستان هغه راپورونه رد کړه چې وایي د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقاني شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړی. د خبرونو تفصیل، هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. په کابل کې د هندوستان سفیر امیر سینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هندوستان بهرنۍ چارو وزیر سوشما سواراج کابل ته ځکه نه ځي چې هغه په دوه نور غونډو کې مخکې له مخکې مصروفه ده. د پوینا دوی په دې اړه د رواني میاشتې په سر کې افغان حکومت ته هم ویلي وو. د ښاغلی سینا پوینا په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې به د هندوستان د بهرنۍ چارو د وزیر مرستیال برخه اخلي او په همغه وخت کې به دغه هیواد بهرنۍ چارو وزیر په نیویارک کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر سره وویني. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقاني شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. سر تاج عزیز وایي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقاني شبکه ځپلې او له منځه یې وړې ده. عزیز دا څرګندونې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې تر سفر یوه ورځ وروسته پرون پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاینمر د سفر پر مهال یوې ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د دهنغوري ولسوالۍ د شهرینو سیمې امنیتي اډه چې د تیرې یوې اونۍ راپدې خوا محاصره و تیره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروز الدین ایماق ازادي راډیو تول چې دغه اډه تر زیات مقاومت او د دریو پولیسو په وجل کېدو او دوه نور په ټپي کېدو سره وسلوال طالبانو ونیوله. ښاغلی ایماق زیاته کړې چې دغه بې د سقوط پر مهال ګڼ شمېر وسلې او مهمات طالبانو لاسته ورغلي او شاوخوا شل تنه امنیتي ځواکونه هم طالبانو له ځان سره بیا ولیده. د یو بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت نظامی څارنوال نن سهار د ناصرګندو کسان لخوا په ډزو ووژل سو. د بغلان امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مشر ذبیح الله شجاع ازادي راډیو تول چې سید منور نن سهار ل خپل کور څخه د دفتر په لور روانو چې د پلخمري شهر د بالادوري په سیمه کې ور باندې ډزې وسوې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقاني شبکې او د طالبانو د پېښور شورا ډېر شغړېنی ولیدې. د ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نیول سو کسانو د کابل په ورستۍ حمله کې لاس درلود او په ډېر لسو نور مهمو اهدافو یې هم حمله پلان کړې وه. د خبر پاڼې په اساس نیول سو کسانو هور درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدرا کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیت قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبین پوهنتون حمله وکړي. طالبانو بیا دې خبر پاڼې په خبرولو سره د خپل کسانو نیول رد کړي او دایې تش تبلیغات بللې دي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني دیرش بوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پونډ 1 افغاني 8 بوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني 45 بوله، یو سعودي ریال 15 افغاني، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارش 414 افغانۍ. بیا هم شرغلاست، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړی. میرمن مرکل پرون د اروپایي ټولنې پر نورو غړو هم غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو په منلو کې عادلانه ونډه واخلي. اټکل کېږي چې سږ کال به لږ لږ اته لکه غیر قانوني کډوال جرمني ته مخه کړي. دا د تیر کال په پرتله څلور ځله لوړ شمېر دی. بل هیڅ اروپایي هیواد دومره زیاتو غیر قانوني کډوالو ته پناه نه ده ورکړی. انګلا میرکل پرون په برلین کې خبر اعلان وویل دا وایي د غیر قانوني کډوالو ستونزه د یوې میاشتې یا یوه کال مسله نه ده، بلکې داسې ګڼل کېږي چې ډېر زیات وخت به ونیسي. له دې امله دا خبره مهمه ده چې جرمني فوق العاده منظم پلانونه لري، خو موږ اوس مهال زیات د جرمني انعطاف ته اړتیا لرو. میرمن میرکل پر هغو اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د اسلامي هیوادونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال ردوي. د امریکا پوست د روزنې د پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته دوه ام کیو وان پریډیټر ډوله اکتشافي الوتکې او اویا تنه سرتیر استولې دي. پینتاګون په یو بیان کې وایي دا د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي خپلو اروپایي متحدانو ته ډاډ ورکړي چې امریکا د دوی امنیت ته ژمنه ده. د پینتاګون ویاند وایي دا موقت روزنیز پروګرام چې د رواني سپتمبر میاشتې تر 15مې دوام کوي د امریکا لومړی ماموریت دی چې په ترڅ کې لاتویا ته بې پیلوټ الوتکې استوي څو په ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. وروسته له دې چې روسیه د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل قلمرو یو برخه کړه، متحده ایالاتو په ختیځ اروپا کې د ناټو له متحدانو سره ګډو پوځي تمریناتو ته زور ورکړ. د ترکیه ایبه محکمې دوه برتنوی اصله ژورنالیستان او د هغوی یو همکار له یوه تورستي سازمان سره په مرسته تورن کړل او حکم یې وکړ چې د محاکمې تر پیله په توپټیپ کې پاتې شي. د خبر اعلان له وایس نیوز خبري اجانس سره چې مرکز یې په امریکا کې دی کار کوي. وایس نیوز دا تورن بیا اساس او د غلطو معلوماتو پر بنا بللی او په خبر پاڼه کې ویلي د هغو ژورنالیستانو پر ځای چې لسیمه مهم معلومات ورکول د ترکیه د حکومت دا اقدام په کلکه غندو. دواړه برتنوی ژورنالیستان او په ترکیه کې د هغوی مرستیال تیرونی د کوردانو د سیمې د باخیر څخه د ریپورت جوړولو پر مهال ونیول سول. دوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یادای سره په همکارۍ تورن سوي دي. د هفې نړیوال سازمان ویلي پر ژورنالیستانو داسې تور پورې کول د قهر وړ او بې مفهومه کار دی. او د ایرانی مطبوعاتو په حواله د اصلاح غوښتونکو د سیاسي ګوند اتحاد ملت ایران اسلامي مشر علي شکوري راد تر څو ساعت توقف وروسته خوشی زوی دی. د ایران خبری اجانس ایرنا پروندو شنبه د دې ګوند د مرکزی شورا د وغړي په حواله اول چې علي شکوري رات په ضمانت خوشی سوی دی. د هغه د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو ایرنا خبری اجانس وایي چې شکوري رات پر سفر د بندیز له امله محکمې ته ورغوښتل سوی دی. د خبرونو پای
زمغاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه او تحلیلونه. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې لپراخو پوځي عملیاتو وروسته پرون په کابل کې د وینا پر مهال پر پاکستان سختې لفظي حمله وکړې.
یګون تا میګا چې بسیار جدي آیسای میګي پاکستان میګي، خو چی کنم نگویم، او تندرای مرا به شهادت میرتانه.
لبلې خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د پاکستان پاوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکت ځپلې او دا ډله اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعال ده. د پاکستان ضد احساسات د وګي پنهمه له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون په ورځ هم په کابل کې تاوده و
چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي. نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي.
په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هند په کابل کې یوې جوړیدونکې غونډې ته ټیټ رتبه پلاوی استوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نیمه نړۍ د ځوانانو له اونیز پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې تیر شپه ناوخته د شمال له جګړې کابل ته ستون شو، سلګونو هرکلی کونکو ته په وینا کې پر پاکستان سخت لفظی حمله وکړي. د وویل پاکستان او پوځي استخباراتي ادارې له افغانستان سره دښمنی کوي. جنرال دوستم له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې کبله فشار راوړي چې نور نو افغان وژنه بس کړي. زما همکار اجمل تورمن چې دا شپه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره ده په دې اړه نور تفصیل اوروي. تورمن صاحب، د جنرال دوستم د خبرو جزئیات سو او عمدتاً پر پاکستان د کوم ډول تورونه ولګول او څه ویل دقیقاً؟
بله، تکلسب تاسی او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې تیر شپه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال جګړې راستون شو، د کابل په صدارت ماڼۍ کې هغه په سلګونو کسانو ته چې له ماسپښین یې د راتلو ته انتظار کولو په خطاب کې وویل چې پاکستان او دغه هیواد استخباراتي سازمان ISI د افغانستان دښمنان دي.
یگانتا میگه تو بسیار جدی باز ISI میگه پاکستان میگه. خود چی کنم نگویم، چندین سال ای اوتندرهای ما را به شهادت میرسانند، بزرگای ما را به شهادت میرسانند، همسنگرهای ما را به شهادت میرسانند، رهبر مجاهدین به شهادت میرسانند.
جنرال دوستم، پاکستان د افغان مشرانو په وژنه او د دوی په ګواښ تورن کړ او د ملګرو ملتونو او امنیت شورا څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي څو نور افغان وژنه بند کړي.
پاکستان حداقل بیشتر از یک میلیون انسان و هموطنهای ما را به شهادت رسانده، چرا ای پاکستان ایره نمیگه که ناقض حقوق بشر به لیست سیاه و ناقض حقوق بشر بین المللی؟ یره چرا پشار نمیاره؟ ما خواهش ما از ملل متحد، از شورای امنیت سر پاکستان پشار بیاره، دستشه بکشه.
خغلی دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل تر وسوال مخالفینو ځپلو په نیت د پوینا د ولسمشر غنی په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، وایي چې ISI له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ولاړ دی. دوستم وویل چې شاوخوا سل چیچنیان او د ازبکستان دولت مخالفین هم د افغان دولت د مخالفینو په لیکه کې ولاړ دي. د ولسمشر لومړی مرستیال دغه شان داعش دی یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا لپاره یو ستر ګواښ بللو، او له دغو هیوادونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. بله، تکل سه
ډېره زیاته مننه کوم. قدر مناوریدونکو، اجمل تورمان ول کابل د جنرال عبدالرشید دوستم د تیر شپې د څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم چې تیر شپه ناوخته د شمال له جګړې کابل ته ستون شو، خپلو پلویانو ته په وینا کې پر پاکستان سخت لفظي حمله وکړي او په افغانستان کې د وینو تویولو د ټول جریان پړای پر پاکستان واچوله. یو لوی ډله چې په افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده، د حقانی شبکه ده. د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پروند امریکا او نورو نړیوالو د هغې اندېښنې په ځواب کې چې وایي پاکستان په شمالي وزیرستان کې حقانی شبکه نه ده ځپلې، ادعا وکړه چې د دې هیواد پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې ځپلې دي. سرتاج عزیز وویل چې د حقانی شبکې نتورک یا د فعالیت شبکه زیربناوی او د بم جوړولو فابریکې لمینځه وړي دي. ذبیح الله شفق له پېښوره د سرتاج عزیز د څرګندونو نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستاني ځواکونو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې حقانی شبکه ځپلې، د هغوی نتورک لمنځه وړی، او په خبره چې دا شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې ډیره پیاوړې او فعاله ده. عزیز دا سرګندونه اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار تر سفر یو ورځ وروسته پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین د سفر په ترڅ کې یوې ګډي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر چې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راغلی، پر همدې ورځ د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمېر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. والټر شټاین د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره تر لیدنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره شریک کار وکړي. په عین حال کې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سره تجهیز غونډې ته په وینا کې وویل چې له خپل المانی سیال سره د افغانستان په ګډون د سیمې په مهمو موضوعاتو خبرې کړې او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې پاکستان د ټولو ګاونډیو سره د برابرۍ او متقابل احترام پر بنیاد اړیکې غواړي. عزیز د امریکا او نړیوالو دغو اندېښنو په ځواب کې چې وایي پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال حقاني شبکه نه ده ځپلې وویل پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې ترهګر حمله ماته کړې او د حقاني شبکې په ګډون ټول ترهګر ځپلې دي.
The question of the Haqqani network is a more limited issue and it depends on the assessment.
دا وایي د حقاني شبکې په اړه پوښتنه یو ډېره محدوده مسله ده او دا په ځمکني حقیقت پورې اړه لري. په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې زیربناوي د بم جوړونې فابریکې دغو نتورک او نورې وړتیاوې ځپلې شوی او کوم ځواک چې دلته پاتې دی هغه په افغانستان کې د ځواک په پرتله ډیر محدود او لږ دی. که چیرې دا شبکه په کومه پیښه کې لاس لري نو د دې تصدیقول ډېر ستونزمن دي چې هغه دوی دا کار له دې ځایه ترسره کړی ټول افغانستان نه دننه. بل لوری اوس هم دا انګیري چې حقاني شبکه لا هم دا ځواک لري چې ټولې چارې له دې ځایه کنټرول کړي خو زموږ موقف دا دی چې دا محل د حقاني شبکې ځواک د دې ځای په پرتله په افغانستان کې 98% زیات دی. عزیز همدارز دا وکړه چې په قبلي سیمو کې پوځي عملیات دوام لري او په نږدې ورځو کې به په دې سیمو کې د حقاني شبکې پاتې ځواک او وړتیاوې هم له منځه یوسي. له بلې خوا بیا که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم د جګړې او د دې پدیدې په مخنیوي کې د پاکستان هڅې وستایلې خو د دې ترڅنګ یې وویل په اوس وخت کې د دې اندازه لګول ستونزمن دي چې پاکستان حقاني شبکې ته څومره زیان رسولی. عزیز په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د ځپلو ادا په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دې هېواده پر افغانستان د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له سیاسي او پوځي مقاماتو یې غوښتي چې د حقاني شبکې پر ضد د کلک اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت همداراز تر هغې وروسته د حقاني شبکې د ځپلو دعوې زیاتې کړي چې امریکا د هېواد ته د تروریزم د مخنیوي په لړ کې د متحدینو د ملاتړ په نامه ورکوونکي میلیونه ډالر مرسته ځنډولې او دا یې د حقاني شبکې پر ځپلو مشروط کړي. که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خبري غونډه کې ونویل چې له پاکستانو چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ په اړه خبرې کړې کنه خو نوموړي کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې اسلام آباد ته د خپل سفر په اوږدو کې له پاکستانو غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي حقاني شبکه اوس تر پاکستانه په افغانستان کې زیاته فعاله ده او دا چې د پاکستان پوځ دا ډله د یو کلنو عملیاتو په ترڅ کې ځپلې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د اشرف غنی د ولسمشرۍ په دوره کې اوس تر ټولو ترنګلي حالت ته رسیدلې دي. اوس سوال دا دی چې په داسې حساسو شرایطو کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي څنګه وي؟ دا موضوع د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره چې دا شیبه له کابل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی په مرکه کې څیړو. حاجي صاحب سلامونه ومنئ خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د جنرال عبدالرشید دوستم د څرګندونو جزئیات هم واوریدل چې په ډیرو روښانه ټکو کې د پاکستان استخبارات او پاوز په افغانستان کې په لاسوهنو او په حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. هم زمانه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز لیوي مخې دا ټول تورونه ردوي او وایي چې حقاني شبکه اوس هیڅ په پاکستان کې تقریبا حضور نه لري او دا شبکه تر پاکستان نه زیات په افغانستان کې فعال ده. دا دوه بالکل خورا زیات متفاوت دریزونه او نظریات او دفاعي څرګندونې څنګه سره پرتله کوي؟ حقیقت څه دی تر دې منځ؟
پرته د شکا جنرال صاحب دوستم چې کما احمد بواکی ناسته تیره شپه درلوده او په هغې کې د زیاتې اشارې او ګوتخندنې د پاکستان ایسای ته کړي دي. زه فکر کوم چون دوی د جګړې نه راغلي وو په فاریاب او سرپل کې دوی د نږدې نه په جګړه کې وو او یو شمېر کسان چې هلته یا نیول شوي دي یا زخمیان شوي دي یا وژل شوي دي نو دوی څه ناڅه بېلګې هم په دې اړوند ځان سره لري. او د بلې خوا نه تاسې هم پوهېږئ د افغانستان خلک هم پوهېږي چې دا 10 کاله دا جګړه چې په افغانستان کې روانه ده یعنې د ثور د کودتا نه تر ننه پورې دا پرته د پاکستان د نظامي مرستې نه او د ایسای د پلان او پروګرام نه دا د افغانانو د سړي نه د افغانانو د کرنلارې نه زه فکر کوم ډېر لري ده. نو د جنرال صاحب دوستم دا څرګندونې تر یو ځایه په ځایم دي. اما په دغې مطبوعاتي ناسته کې دوی یوه بله خبره هم وکړه چې هغه خبره دی یادونه ورده چې دوی ویلي چې زه غواړم آیسای سره دغسې یو دریز ولرم د افغانستان دولت ولري، خو بیا هم د افغانستان ولسمشر هغه دا حق لري چې د ډیپلوماسۍ لاره ورته خلاصه ده. که هغه په دې اړوند ډیپلوماسي کوي هغه د ډیپلوماسۍ د لارې پاکستان سره دغه شي، اما زه د جنگ لاره غوره ګڼم. اما د دې سره په خوا کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز خبرې، زه فکر کوم چې په 2014 کال کې د جون په میاشت کې کله چې پاکستان په وزیرستانونو کې عملیاتونه شروع کړل، مخکې د دې نه چې د عملیاتونه دوی شروع کړي تقریبا 10 درسنې وسایط د مولوی اقانی د شبکې د خوال یعنی دوی خپل مرکز انتقال کړ د پاکستان نورو غرنۍ سیمو ته. نو زه فکر کوم چې دا کوم عملیات چې دوی کړي دي دا په هغه کسانو یې کړي دي چې هغوی د امریکې ضد دي، هغوی د پاکستان ضد دي، هغوی په پاکستان کې ګډوډي جوړوي. تر دغې لحظې پورې چې موږ او تاسو دا خبره کوو د سرتاج عزیز خبره په ځای نه ده. هغه دلیل دا دی چې سرتاج عزیز په خپلو خبرو کې پرون اشاره کړې وه چې د حقانی شبکه په افغانستان کې فعاله ده. متاسفانه د دوی مراکز مخکې د دې نه چې پاکستانیان یو کال او درې میاشتې د مخه عملیات شروع کړي په پاکستان کې د دوی مراکز یې بې ځایه کړل.
حاجي صاحب داود اوبخی دا هر څه پاکستان خو وایي، مګر دا هر څه د امریکایانو نظره پټ پاتې دي، او که فکر کوي چې امریکایان هم په مغه نظر دي چې پاکستان دی
پرته د شکه امریکایان اوس په دې باندې تر یو حده پورې پوه شوي دي. او تاسو پوهیږئ چې د قانوني شبکه په ټول لس کې راوستې ده، او دوه ورځې د مخه چې د امریکې د ولسمشر سلاحکار سوزان رایس اسلام آباد ته تللی وه، هغوی په ډاګه ورته ویلي چې تاسو د قانوني شبکې سره مرسته کوئ، تر هغې چې تاسو دا شبکه ونه ځپئ موږ تاسو ته دا کومکونه نه درکوو. نو زه فکر کوم چې د امریکا دریض و څنګه چې امریکایان په افغانستان کې شمیر کم شوی دی او غواړي چې دلته په افغانستان کې په سیمه کې سوله راشي، نو دوی په پاکستان باندې تر یو حده پورې فشار راوړي چې دې مسلې ته پاکستان د پای ټکی کېږدي. اما مهمه مسله د ستاسو د سوال په ارتباط زما د نظر هغه دا ده چې د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. مثلا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې کلیدي رول لري. د هغې سره په خوا کې د اجرایه ریاست مرستیال وایان، د هغه وایي چې موږ قطعاً پاکستان طالبانو سره خبرې
مخکې لدی چې په حکومت کې دا اختلاف خو د پرون وړ مرز خبره ده. په د تیرو څو میاشتو کې چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس او د سولې شورا ټولو تاکید کاوه چې د پاکستان رول اساسي دی، بیا هم حمله روانې وي.
پرته د شخص پاکستان چې خپل اهداف ته ونه رسیږي، پاکستان په سولې باور نه لري. پاکستان هغه وخت کې جګړې ته د پای ټکی ږدي چې دلته یو مقتدر دولت رامنځته شي. تر هغې پورې چې په افغانستان کې په خپو ولاړ یو دولت رانه شي، زه فکر کوم پاکستان د سولې توقع، د پاکستان د منځګړیتوب توقع په هیڅ صورت سره دا 10 کاله دا جریان ښیي چې پاکستان یو ضعیف افغانستان، یو هغه افغانستان چې د اسلام آباد ته کنټرول چې پاکستان یې غواړي.
بله، د افغانستان او د پاکستان د اړیکو راتلونکي به کلن راته ووایي. حاجي صاحب داوود، څنګه کیږي په داسې حساسو شرایطو کې چې دلته د اسلامي دولت ډلې خطر په زیاتېدو دی، پاکستانی طالبان شته، افغان طالبان شته، چچک، ازبک او د منځنۍ آسیا تروریستي ډلې فعالې دي، دا به څنګه کیږي؟ دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې له تروریزم سره به ګډه مبارزه کوي.
په دې تاسف باید ووایم چې افغانستان دولت څو کاله د مخکې فرصتونه د لاسه ورکړي. اوس امریکایان کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راوړي، نړیواله ټولنه کولی شي، خو امریکا کې خپل د انتخاباتو جنجالونه وجود لري. هغوی تر یو کاله پورې، یو نیم کاله پورې، تر هغې چې نوې رهبري او نوی زعامت راځي، زه فکر نه کوم چې هغه لازم فشار دې په پاکستان راوړي یا پاکستان دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. په تاسف سره باید ووایم چې دا وضع دوام کوي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منو اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود و چې له کابل له آزادۍ رادیو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورستای ترنګلای حالت ارزیابي کاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري د سمبلې نهمه ل پښتنو او بلوچستان سره د پیوستون ورځ پرون په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو د وزارت لخواون منزل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې افغان چارواکو د ملي شورا ځینو غړو او ادیبانو او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاستوالو، قومي مشرانو او شاعرانو ګډون کړی وو. ویناوالو وویل پښتانه او بلوچستان جنگ غوښتونکي او ترهګر نه دي او د سیمې قوتونه دي هڅه نه کوي چې د دوی سیمې د ترهګرو په ځالو بدل کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
سکهال په کابل کې له پښتنو بلوس سره د پیوستون ورځ په داسې شرایطو کې منځل کیږي چې په سیمه کې د جنگ اکثره قربانیان همدغه پښتانه او بلوچستان دي. له پښتنو او بلوس سره د پیوستون د غونډې ګډونوال په دې نظر و چې جنگ د ډیورند د کرخې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو او بلوس ته پل شوه او دې قومونه ته په کار ده چې جنگ غوښتونکو ته نور اجازه ورنکړي چې د دوی لسیمو څخه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو په خاطر کار واخلي. د غونډې ګډونوالو ویل چې جنگ غوښتونکو د دوی لسیمو څخه د ترهګرو ځالې جوړې کړې او غواړي چې د جنگ لمن له همدغه ځایه نورو سیمو ته وغځوي. دوی تاکید کاوه چې د قومونو یووالی کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د غونډې لومړی ویناوال د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل و. د وویل جنگ غوښتونکي د دال له یاده نه باسي چې د جنگ اور به د هغوی لمنو ته هم ورسیږي.
که زمونږ د سیمې پرګنې له خپلو سیمو څخه د جګړې او ترهګرۍ د شړلو اراده وکړي هیڅوک یې مخه نشي نیولی. زمونږ په سیمه کې هر هغه هیواد چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي او په خپله به پکې وسوځي.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ وکړي. د بلوڅو د لیبریشن په استازیتوب حسن آبادی وویل
بلوچان او افغانان له یو بل سره په تلپاتې سوله کې اوسېدلی دی. موږ تر له هر وخته ډېره اړتیا لرو چې سره یو شو او د دښمن ناپاک ارادې د خاورې سره خاورې کړو.
زینو ویناوالو وویل د پښتنو او بلوڅو ورځ به په تیرو کلونو کې په شاندارو پراخو مراسمو سره لمانځل کېدله خو په دې وروستیو کې یوازې د مختصرو غونډو په جوړولو سره لمانځل کېږي. په جوړې غونډه کې د پاچا خان د فاونډیشن مشر خادم حسین وویل دواړو قومونو ته په کار ده چې د علم، پوهې، مدنیت، ترقۍ او د پرمختګ په ارزښتونو ځانونه دومره سنبال او پیاوړي کړي چې په راتلونکي کې ونه وایي چې جګړه پر موږ تپل شوې ده.
په دې ټینګار کوم چې داسې ولس، داسې سماج چې د دې اقرار کوي چې ما باندې زما کور بل چاروان کړ، هغه د خپل تاریخي، د خپل انساني او اجتماعي ذمہوارو نه انکار کوي. د استعمار خو کار دا دی چې کرښې بنا کاږي، دا د ولسونو کار دی، د ولسونو د دانشورو او د سترګورو کار دی چې څنګه ولسونه سره کینی.
غونډې د حماسي شعرونو په لوستلو او د ملي او وطني موسیقي په غږولو سره د شپې تر ناوخته دوام وکړ. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
د هلمند ولایت له مارجه ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکي دا چې سرتاج عزیز وایي چې حقانی شبکې ځپلې دا خبره حقیقت نه لري او د قبایلی سیمو عملیات هم تش په نامه عملیات دي. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زه د سولې له شورا نه غوښتنه کوم چې د سولې په خبرو کې د پاکستانه نورنو همکاري نه غواړي. حامد ستانکزای د لوګر د شاه مزار له سیمې څخه په خپل سمس کې لیکي افغان حکومت حکومت دی د پاکستان په وادو اعتبار نه کوي او نه به پاکستان په دغه وادو وفا وکړي، د ځکه چې پاکستان دغه سی وادي زیات افغانستان ته ورکړي خو یوې هم نه د عملی کړي. او مسلم لخوس خلی کی حقانی شبکه مخکې لدی چې پاکستانی پوځیان عملیات پیل کړي پنجاب ته استول شوی و. زموږ غږله ازادۍ رادیو او ریقدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. د شیبا سید کمال شاه عارف ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکي اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د دهنغوري ولسوالۍ د شهرنۍ سیمې امنیتي اډه چې د تیرې وې اونۍ را په دې خوا محاصره و تیره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان دروانی میاشي په پای کې اعلان کړی. او د امریکا پوز د روزنی ریو پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته دوا ام کیو 1 پریډیټر ډوله اکشافي الوتکه او اویا تن سرتیر استولې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې په دوهمه او دریمه نیټه په کابل کې پر افغانستان د افغانستان لپاره یو سیمایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو لمخې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګونګوسي راپورته شوې چې ګنې هندستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په وړاندې په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. په دې اړه چې آیا هندستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو پلوي کوي کنه، ملالۍ بشیر په کابل کې د هندستان له سفیر امر سنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې لمخ کې په نور غونډه کې مصروف ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لار دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
دا سره پرونو متر سترګو کېږي چې لمخ یې هندستان لدې کبل نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره شی اړیکې غواړي او له همدې کبل میرمن سوراج په دغه اقتصادي کانفرنس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اگست میاشتې په سر کې ویلي و چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیر مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني.
د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports India is opting out. د ځینو راپورونو لمخې هندستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقې څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نور خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډیر خندونکی راپور وو. ما ولوستي زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو لکبله پر شا نه ځي. کوم ورستوي وختونو ته ځیر سو د 2000 له سیمه ریډیکال لمی میاشت رهسی موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله شغلی کرځي ولسمشر وو کړ او له هغه رئیس چې ولسمشر غنی راغلی دی زموږ د صدر اعظم نریندرا مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر رسمي دوره هندستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشت کې و د سرمشریزي د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تریوی اوږدی مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په دویمه او درېیمه د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمایز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسي خپلوي او د دغه هیواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټول نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. مشتل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی او مشتل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سر خوري او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي.
په کابل کې د هند سفیر امر سنهاو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د مطالبو او راپورونو پای ته ورسیدو یو شمیر مطالب د وخت د کموالي له کبله له خبرېدو پات شول. د کبله زموږ بخنو منې د خبرونې پورستي برخه کې یو تاند څنګه 19 پروگرام او ورپسې د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروگرام نیمه نړۍ خبرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای دین محصلان د خپل تحصیلي دورې مونوګراف یا پایلیک په خپل نه لیکي، بلکې یا په پیسو اخلي او یا په بل چا لیکي.
مونوګرافونه اخلي د دینې ویسه بل پونتون ته ویسي زر 2000 افغانۍ په ورکې وساس خبر نه ویری دغه موضوع نه
ټول کافی پیس دی او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
تر څو عنوان بدل کړي نو د امغه شې په کې چولای.
کا مونوګراف په خپل ولیکې نو څه ګټه کولای شي دوستانو، او کا په بل چای ولیکې یا په پیسو واخلای څه تاوان؟ په دې تاندې څنګه کې پرې غږیدل یو ز نورګل شفق یم. ګرو مونوګرافیا د تحصیلي دورې پایلیک هغه تحقیقي لیکنه ده چې د پوهنتون محصلانو د خپل پوهنځي په وروستي کال په خپل څنګه پوري اړوند موضوع باندې لیکي. مونوګرافونه معمولا تر مقالو اوږده او تر کتابونو واړه وي، او په یو واحد او ځانګړي موضوع داسې لیکل کیږي چې موضوع پکې بشپړ او نتیجې ته رسیدلې وي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل خکلی وایي چې مونوګراف لیکل که یو خوا د یو محصل ارزونه ده چې په خپله څلور کلنه تحصیلي دوره کې څومره څه زده کړي، نو بل خوا د سند اخیستلو لپاره هم یو حتمی شرط بلل کیږي.
ته چې سند اخلي اساس یې همدغه نمرې دي چې تا باید درس ویلی وي او مونوګراف دی، دا حتمي ده کنه، ځکه چې یوازې په زده کړو باندې کار نه کیږي، یوازې په درس باندې کار نه کیږي، باید دغه درس یو نتیجه یو پایله هم موجوده وي، هغه تحقیق په شکل وي، هغه د اثر په شکل دا نه چور دی کنه، یو ډول دغه د درس د مطالعې.
خو لکه ځینې چې یوازې د سند د اخیستلو غم وړي وي او د څه زده کولو په کیسه کې نه وي چې مونوګراف یا په پیسو اخلي او یا په بل چا لیکي، دغه ځوانان څه وایي؟
زیات خلک چې دلته پونتون کې نور پونتون کې پیسو مونږ مونوګرافونه اخلي، د دې نه ویسه بل پونتون ته ویسي زر 2000 افغانۍ په ور کې وساس خبر نه وي دغه موضوع نه، چې یا دا موضوع کابل پونتون کې کار شوی دی یا په هرات پونتون کې کار شوی یا په ننګرهار فلزان نه پازا وي.
نو مجاز بس کسان سن کوم مونوګراف په بسیار سختي او مشکل
زمانه مجددې ځینې کسان شته چې خپل مونوګرافونه په ډیر مشکل سره لیکي، سیړنه ورته کوي او بشپړوي. لکه زه زحمت ګلم او په ډیره خوره خپل مونوګراف لیکم، خو یو بل ټولګیوال می چې پیسې لري ورځي او په پیسو یې اخلي، باید دغه کار مخه ونیول شي.
مشکل حل شو.
عبد الله احمد پرمن ولایت په ادبیاتو پنځه کې کابل پنتون. متاسفانه د موږ پنتونو کې تروسه شمال دلی دسه په دا رقم اجتماعي پنځه یو کې لکه حقوق او ادبیات دلته تکراری موضوعګانې راځي چې ټول کافی پیس دي او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
خای ځین ځوانان په خپل کړي کار شرمیدل او یا به ځان ورته خنخ کاری د چراته ویلی وای هو ما هم مونوګراف په پیسو اخیسته او یا بل چراته لیکل ځکه دوستانو خبرې را سره و نه کړي او د غراز را نه پټ کړ خو د کابل پونتون یو محصل بشیر دریز د یو چا کیسه کوي چې ورته ویلی وو څوک را ګوره چې مونوګراف پر خرج کړو او یو بل محصل عبد الله ته د امزو یې څه ویلی وو او ری
یو نیم زده کړیالان چې زور سره پیژنم دا خبره ماته مویل ده چې کچری څوک وی چې وایخلی چې پیوی پلورو دا یعنی دا یو ملګری سره زما خښوي یو ما او دا ما خبره و چې دیغه نه ما اوریدل
دا مز هم یو ده نه ماته د پښتو ادبیات نه دلته یو موضوع غوښته چې فلانی موضوع باندې ماته مونوګراف پیدا کا ماته راوړه چې مونوګراف لرم ما ورته چې خپل دی پیدا کنو کتابونه او سیولټر هغه ویل چې لګ ډیر وخت نیسی زه دومره وخت نه لرم شته دا خرید فروش شته
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد جان حقپال هم د مونوګرافونو د خرڅون او جال خبره مني خو وایي چې لزینو لارو چارو د جالي د نورو په لاس لیکل شوی په پیسو اخیستل شوی یا په اصطلاح کاپی پیسټ شوی مونوګرافونه پیژندل کېدای شي
دا څه مسائل هم شته چې ماته په خپل هم معلوم دي دا یوازې دلته نه د پښتو په څنګه کې دغه د کابل پوهنتون دانو خو سکه د کابل پوهنتون په ټولو پوهنځیو او دغه په څنګه کې دا څه کارونه هم شوي چې صرف عنوان بدل کړي نو د هغه شی په کې چولای دا کیږي خو دلته من یو سیستم دا څه عیار کړی چې درې کسه استادان حیات دی هغه درې والې دلته یواړې تثبیتوي چې دا موضوع لیکل شوی نه دی لیکل شوی موضوع هم ټاکو لارښود هم ټاکو هغه څه خو جال په هر ځای کې او په هر شکل کې تیرېدی شي مګر هغه واضح معلومیږي ځکه چې دا شاګرد لیکل څه قسم کوي او هغه لیکل څه قسم دی هغه شاګرد له تیرې او قوارې نه معلومی هغه دا کار کوي شي کیدای شي دا نو انسان دی نو دا ټول موضوعات خو به د سره نه چې دا شوی او دا نه در شوی کیږي په منځ کې یو نیمدا هم تیر شي
مننه چې تاندې څنګه اوري دوستانو لا هم غنی افغاني کورنۍ شته چې په کانکور ازمینه کې په خپل اولادونو فشار راوړي چې طب انجینری او یا بل هغه پوهنځي خوښ کړي چې د کورنۍ خوښوي دوی د پوهنځي په ټاکلو کې د محصل خوښي علاقه او شوق ترځک نه ورکوي خای هم د علت وی دوستانو چې د داسې کورنۍ اولادونو باندې د تحصیل دغه څلور کلن دوره پیټي وي د څه د کولو په کیسه کې نه بلکې زر تر زر ترې د ځان د خلاصون لپاره اسانه لارې چاري ګوري د تور ته خبري افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل کوي
د مونوګراف لیکل په یو خصوصي موضوع باندې د ترګندوی کوي چې یو محصل یز د کون کې دغه موضوع سره دلچسپي لري زمون د زده کړو او د تعلیمي او خوني سیستم د سې د زیاتره محصلین خپل پنځه ته جبرن ورغلي یا خپل خوخي نه دی ورغلي ټول پنځه د زده کړو په دوران کې نیوي خوخه په دې سب دوی حتی د زده کړو په پای کې د پنځه په پای کې په دې هم نه پوهیږي چې کوم موضوع انتخاب کړي په دې اساس مونوګراف دوی ته ډیر دروند او ډیر مشکل بریخي وجه دا وی چې د دوی شوق د می ور سره بلی لوست نه وی بل د ځان لپاره غوړي اسان لور انتخاب کی او اسان لور د دې چې دني خلکو د مونوګرافونو فلډرونه او د په سافټ شکل او په هارد شکل ذخیره او سټوډیجونه جوړ کړي او د مغو نه ورته لیکي دوی نوم پیوي لیکي
دوستانو کده مونوګراف د خرڅون له خبرې نور راتیر شو دی ته چې یو محصل ځوان په خپل مونوګراف ولیکي څه ګټه کولای شي او کا په بل چای ولیکي او یا په پیسو واخلي څه تاوان کولای شي دا پښتنه ډاکټر احسان الله درمل جواب کړي
او هم دې اوس ورزو کې ما د خپل مونوګراف لیکل بشپړ کړ زه د ټیپ د سپیشلایزیشن د تخصص د پروګرام نه فارغ شوم او په هغه کې د مونوګراف لیکل شرط وي د درو کلونو په پای کې ما چې د مونوګراف لیکلو کې څومره څه زده کړل دغه مې په درو کلونو کې هته نو زده کړی وجه دا و چې د مونوګراف د پوره مې منابع او پلټل په نت کې مې موضوعات پیدا کړل ریسرچ مې وکړ د تبابا کتابونه مې ولوستل په دې اساس هغه څوک چې مونوګراف خپل لیکلی وي د دفاع په وخت کې په غو موضوع باندې بشپړه حاکم وي او د مونوګراف د دفاع فکر کوم ټول نمرې اخیستل شي خپل کول لیکل شي ډیره زیاته ګټه کوي څه چې لیکلی نه وي د مونوګراف خنپوري کوي خپل نمر باندې اضافه کوي دوی یو ډول هتا په مانوي ډول هم د شخصیت ژوند چې په دروغ دی او بل چا په خوره باندې خپل نوم لیکو او د ځان په اکاونټ کې جمع کو فل هزار خکار نه ده
د بلچا مونوګراف په خپل نوم کول ادبي سرقت یا د چا د فکر غلا ګڼل کیږي او دا غلا هماغومره بد ګڼل کیږي لکه څومره چې د چا مال او درایي څغلا کوي. ځکه خو استاد اجمل کولې د هغو معاصرانو په اړه چې مونوګراف په خپل نه لیکي وایي چې دوی سره بتل د یو شرم او ناراحته احساس ملوي.
څوک به پیسې واخلي رواني استراب بور سره ملوي ګن نه چا په ولې شي ولکه غلا چې کړی وي بس او څوک چې په خپل ولې کې هغه یو ډول اطمینان احساسي کنه یعنی رواني اطمینان بحث احساسي چې ما خپل هیواد سرم خپل جب سرم خیانت ونه کړ خپل مسلک سرم ونه کړ او خدای سرم خیانت ونه کړ عملی ګټه خو دا وی چې دا به د سند خاوند کیږي کنه او نورې ګټې دي مثلا مانوي ګټه دا ده چې د فرهنګ باندې وضعیت ونه ده فرهنګ خو هم دغه شانتي معلوماتو لمخې غني کیږي او دغه شاندې به د په تشهیر کې په شهرت کې همدارنګ د خپل د لیکوالي په تمرین کې له سره مرسته کوي او همدارنګ کدا خو مونوګرافي لیکلې وي دا به چاپ شي د حیثیت د پاره خدای چې په ادبي دنیا کې به دا یو شخصیت دی یو حیثیت خاوند شي کنه.
د لوړ زده کړو وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی پر داسې یوې تګلارې کار کړی چې په مرسته به جالي او تکرار یا په اصطلاح کاپی پیس مونوګرافونه په اسانۍ سره وپیژندل شي.
یک تفاهم نامه بین وزارت اطلاعات عالی و وزارت محترم مخابرات به امضا رسید که
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د لوړ زده کړو وزارت ترمنځ داسې یو هوکړلیک لاسلیک شوی دی چې په مرسته به د مرکز او ولایتونو په هنتونونه د یو ډیټابیس په شکل سره وتړل سي. کله چې دا پروسه بشپړ سي نو بیا به هیڅ محصول د بل چا مونوګراف په خپل نوم او یا د نورو سیړنې ځانته په اصطلاح کاپی او پیسټ نه کړای سي. که څوک داسې کوي نو د هماغه سیستم لخوا برديږي او یا به پیژندل کیږي. موږ به ډیر در دغستون زه احل
ما بزودی به این مشکل رسیدگی خواهد کردیم.
خو دوستان ویل کیږي چې د پوهنتون په اکثره پوهنځیو کې د مونوګراف د دفاع پروسه نشته ځکه معاصلان په ډاډه زړه د نورو لیکل شوي مونوګرافونه اخلي او په خپل نوم یې تیروي. افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کچیري په پوهنځیو کې د مونوګرافونو د دفاع پروسه شفافه او د راهنما او استادانو جدیت واوسي نو معاصلان به مجبور شي چې په خپل مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک ولیکي.
فکر کوم دغه هم خلاره ده چې د دفاع په وخت کې یو څه جدیت رامنځته شي. دفاع لکه څنګه چې په کار دی مغه سي په شفافیت وشي. بل لاره دا ده چې مغه رهنما او استادان چې د شاګردانو سره د مونوګراف لیکلو کې مرسته کوي هغوی په ځان باندې یو څه فشار راولي خپل محصل تر اخیره پورې تعقیب کی او ګام په ګام دغه نه پښتنې یو یو فصل ورنوو غوړي ورته اصلاحی کی او الله به خرش یغه د محصول صداقت به مرته معلوم شي او رښتیاواله. زمونږ په تعلیمي نظام کې دغه سیستم زیخت لري دي چې مونږ د لستون کې یاد زده کوون کې هغه حقيقي ورته نه شو پکې معلومه ولې دغه په وړاندې خند کیږي.
مره بخوی که یو محصول د ادبی غلا پر ځای په خپل مونوګراف ولیکي هم به سبا چاپول شي او هم یې نور محصولانو یا خپل ټولنې ته د یو نوی چړنیز اثر پتو ګوړاندې کول شي چې شخصیت یې هم ورسره لوړیږي. تاندې څنګه دوستانو پای ته رسیدي د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/tandisange. پر دې وب پته دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوریدلې او لوستلای شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org. ښه چاري.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو په صحرایي محکمه کولو خبرې کوو. د افغانستان په قوانینو کې صحرایي محکمې جواز لري کنه؟ دا ډول محکمې د اسلام له نظر څخه حکم لري او تر اوسه په اصطلاح صحرایي محکمو کې څومره افغان مېرمنو ته د خلکو لخوا سزا ورکړل شوې ده؟ روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له وګمې رشیدینا د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو.
د
افغانستان د خزو چارو وزیر د ولایتونو د خزو چارو لمشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي وکړي. که څه هم خزې په ډیرو ولایتونو کې له بیلابیلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي، د خزو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د خزو چارو مشران جدي ګامونه پورته کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظري تېر اونۍ د ولسمشر غني لخوا لسو مخکښو ښځو ته د ملالۍ د میړانې د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې وویل چې اوس هم د ښځو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوري ریاست لخوا لسو ښځو ته د ملالۍ د میړانې میډالونه ورکړل شول. افغانستان کې د ښځو د حقونو یوه مدافع ټولنه ښځې د افغانو ښځو لپاره د وسلو هاول کلنۍ جایزې ته په درې وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوه. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنه په 2001 میلادي کال کې جوړه شوې او اوس مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې مرکزونه لري. د دې ټولنې مشره منیژه نادری وایي دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او د کورني تشدد قربانیانو ښځو او نجونو ته مرستې رسوي. اوسې خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه کوي. د دې کمیسیون د خزو د چارو مسؤل لطیفې سلطانی وویل مجرمینو ته د سزا نه ورکول لامل شوی چې د خزو پر وړاندې زور زیاتای زیات شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی 1400 قضیه ثبت کړې دي.
درنو اوریدونکو، په هغو سیمو کې چې امنیت نشته که یو جرم واقع کیږي، د قانون خلاف اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړیږي او په اصطلاح صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې ډیری وخت ښځې ډیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي نو د هغې نظر ته توجه نه کیږي او ټولې پریکړې د نارینهو لخوا کیږي. ښځې اکثره وخت له کور نه د تیښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي سزا ورکول کیږي. لومړی به په ځینو سیمو کې د یو څو همداسې پیښو یادونه وکړو چې خلکو میرمنو ته په اصطلاح د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده. تیر کال په فراه ولایت کې وسلوالو ګویا په یوې صحرایي محکمه کې څلور میرمنې د نامشروع اړیکو په درلودلو ادام کړي دي. خدا چې دې میرمنو په رښتیا اخلاقي جرایم ترسره کړي وو او کنه معلومه نه ده. تیر کال په بدخشان ولایت کې وسلوالو یوه میرمن په دې تور چې له یو سړي سره یې نامشروع اړیکې لرلې د لسګونه خلکو په مخ کې په دار وځړوله. په 1992 کال کې په بادغیس ولایت کې وسلوالو یو 25 کلنه میرمن په دې تور چې له کور نه تښتېدلې وه په عام محضر کې ووژله. او سږ کال د اسد د میاشتې په 24 په سرپل ولایت کې خلکو یو 22 کلنه میرمن له خپل پلار سره یو ځای د یو قومي مخاور لخوا په صحرایي محکمه کې پرته له شواهدو د یو فالبین په وینا وهلې او ټکولې دي. خو پوښتنه دا ده چې په اصطلاح په صحرایي محکمو کې ولې ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخ کیږي او ډېره قرباني دوی ورکوي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید وایي په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت له وجې د سیمې زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته جزا ورکړي او د ښځو حقوقو ته توجه نه کیږي. علت هم دا دی چې په دې ډول محکمو کې میرمنې نماینده نه لري.
امروز که در افغانستان دستور افغانستان امنیت تامین نیست، حتی کسانی
نن ورځ په افغانستان کې سم امنیت تامین نه دی. حتی هغه کسان چې د کلو په محلي شوراګانو کې دي راټولېږي او پرته له دې چې خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دوی حدود پرې جاري کوي او خلکو ته جزا ورکوي. په ځانګړې توګه کله چې یو میرمن تورنه وي د هغې حقونو ته هیڅ پام نه کیږي او علت هم دا دی چې په صحرایي محکمو کې میرمنې نماینده نه لري چې دوی نه دفاع وکړي. نو همدا علت دی چې په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت لومړنی قربانیانې میرمنې دي. په دې محکمو کې میرمنې وهل کیږي، اعدامېږي او د هغوی دښمن په هکله نارینه په خپل سر تصمیم نیسي. راځئ له عامو خلکو نه به هم واورو چې د دا ډول خپل سرو محکمو په اړه څه نظر لري.
مدل ته موږ د ټولنې کې یو سیاسر اخلي یا یو انجلۍ په ناق یا په حق باندې په یو شی باندې تورنې او غسن سره یې په کلو باندو کې مدل ته باید چې دلته نور خلک مات سوال کیږي چې د تر سودا کارونه کوي دا د څه شوه لکه کلی کې چې یو نفر وکړه بل نفر بل نفر نو دلته په بدل ته رواج پیدا کیږي رواجیږي نو ته وایي پلان کې چې خپل لور دستې یعنی وکړه هغه ته شرم نو زم باید وکم چې یعنی عبرت شي یعنی دا څه په پریکړې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي تر څو دغه بدبختۍ مخنیوي ونیول شي
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي واقعیت هغه د یو خزې ته په سپک سترګ قتل دی او د خزو حیثیت تخپل اند کول دي اصلا مونږ او تاسو خو الحمدلله ټول په دې باندې متقید او مسلمانان یو چې د هر څه لپاره قران کریم نبی علی السلام خو په هر څه مونږ ته بس روخانه کړی دي خو دا چې جن جاهل یا بدبخت خکسان چې په یو د څه بیچاره خزې باندې چې هغه باندې هیڅ نشاید لري او ناغ لري هغه راولي سهارای محکمه کې نه دی خپل د شخصي خصومت راولي محکمه کوي نو دا د ما په خپل اند ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کله کې باندې څه ونه شي
زموږ ټولنه چې دا یو سنتي ټولنه ده او بیا خصوصا هغه ځایونو کې چې یعنی هغه خلک چې موږ خلک چې یعنی د سواد محروم دي یعنی هغه داسې کارونه کوي زموږ په جنکیانو باندې زموږ په ښځو باندې چې هغه په اسلام کې هیڅ جواز نه لري په خپل سر هر نفر لټیږي خپله ځان ته یو قانون جوړوي بیا په هغه نجلۍ باندې قانون تطبیقوي موږ قانوني محکمه لرو نو هغه نجلۍ چې کومه ګناه کړې وي په هغو باندې باید قانون تطبیق شي زموږ په ټولنه کې ډېر داسې کارونه شوي دي چې ایو انجکه په نه حق باندې سنسره شوی یا هم اعدام شوی
د غیر مسولو افراد او اشخاص لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي آیا جواز لري او کنه د عدلی وزارت حقوقي مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي
در افغانستان سره محکمه داري
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو ابتدایي محکمه استیناف او ستره محکمه دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي متخصص خلک چې له حقوق او شریعتو څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیر کړی وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري هر هغه حکم چې له صحرایي محکمه نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی یوازنی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصله باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرناکي او کپ قانون کې حکم نوي نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په خښه شکل تضمین کړي قضايا حل او فصل شي
میتونه کې قضايا را حل او فصل کړي
همدارنګ د اسلام د سپیشلي دین د احکامو پر اساس دا جواز شته چې یو شخص پرته لدی چې د با صلاحیت محاکمو لوري د هغه د جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افراد او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي خغلی هیروی په دې اړه وایي
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی د جزاء د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې کټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي کنه حد نشي جاری کیدی نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د خزو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلې وي نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي
و تما هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن
د کابل پانتون د حقوقو په هنزي استاد شهلا فرید وای په اسلام کې د حد په جاری کولو کې هیڅ عجله نه ده شوی ک یو څوک یو ګناه کوي او هغه ته جزا ورکول کیږي نو باید شواهد موجود وي دا د پیغمبر په زمانه کې د بی زناکاری خزي کیسه راته کوي
اصل خود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یک زن پیش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میره میگه ما
د ستر پیغمبر حضرت محمد په زمانه کې عمرمن پیغمبر ترغله او وی ویل ما زنا کړی پیغمبر ورته ویل لاړه شته اشتباه کړی میرمنی درې ځله بیرته ولېګله څلورم ځل چراغله وی ویل ما زنا کړی او عمل هم لرم حضرت محمد پر حد نه تطبیقوي او ورته وی هغه ماشوم چې استه په گیډه کې دی حق لري چې پیدا شي کله چې ماشوم وزګیده خطبه پیغمبر ترغله نو پیغمبر ورته وی ته باید دې ماشوم ته شدي ورکړي او که ته شیدې نه ورکوې نو یو څوک باید حاضر شي چې ماشوم ته شیدې ورکړي او ساتنه ترې وکړي. نو په دې وخت کې بیا په جهاد نه جری کوي، خو کله چې پیغمبر په دې مطمئن شو چې یو بل څوک شته چې د ماشوم وساتي، نو وروسته بیا په دې جهاد جری کوي. په اسلام کې هیڅ وخت جهاد په جری کولو کې عجله نه ده شوې او جهاد جری کول خپل شرط لري.
تطبیق جهاد در اسلام هیڅ کو عجله صورت نه گرفته، شرایط خود داره.
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمدزی په وینا، هغه څوک چې په خپل سر محکمه دایروي دا د بشری حقوقو نخکاره سرغړونه ده.
کچیر اشخاص او افراد میاب چې د کسان چې دوی سره محکمه باندې مختلف جزاګان بودو باندې تعمیلوي، دا د بشری حقوقو د اصول تعلیم نه سرغړونه ده، یعنی د بشری حقوقو په دغه سرغړونه ده. هم د افغانستان د نافذو قوانین نه په سره محکمو کې متاسفانه د اصل په نظر کې ولکی یو کس د عام مازر کې پغه باندې مختلف سنگین جزاګان چاغه د انساني ارزښتونو په خلاف، د انساني کرامت په خلاف تغمن دي تمليږي او د بشري حقوقو د اصول او اساساتو په دغه قوی سرغړونه.
ترنو اوریدونکو، که څوک یو جرم تر سره کوي نو باید عدلی او قضایی ارګانونه تعقیب کړي. که عدلی او قضایی ارګانونه د ډول خپل سر پرې کړو پاړه اقدام نه کړي، نو نه یوازې په اصطلاح صحرایي محکمه بډیری شي، بلکې خلک به په عدلی ارګانونو خپل اعتماد هم له لاسه ورکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو